کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخې وي، دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د کندز د مستفیات چارواکي وایي چې د تیر کال پرتلا د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. خو د دې ولایت یو شمېر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو د ورکړل شوې مالیې په وړاندې دوی ته حکومت هیڅ ډول خدمات نه ترسره کوي. فرانسا وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 80 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ پر ټویټر یو بیان کې چې بیګاه خپور شو ویلي دي چې دا عملیات د روان جنوري میاشتې د 14 او 18 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په سرحد کې ترسره شوي دي. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوي موارد موندلي دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 14 وو زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤلونو ویلي چې په 90 مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو 2 کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. خو په خوا یې ویلي وو چې په دې نوم کوم کس په افغانستان کې نه دی برمته شوی. او متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر خلاف جنګیږي. لن خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې د دغه خبرونو پر تفصیل سربیره د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د بیا له طالبانو وغوښتل چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې برمته شوی امریکایي قراردادي دی خوشی کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که افغانستان سره چټاکې مرستې ونه شي خلک به ومري. طالبان وایي ژر به سړو او ګرمسیرو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شي. خبرونه کې اورزګان کې د څرځایونو پر ستونزو هم خبرې کوو. او دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر اغیزو پکې خبرې کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي که طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریریچس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي 2 کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ښاغلي بایدن د غوښتنې په اړه لاس نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریچرز سملاسي خوشی کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې د 2000 کال د فبروري په 1 شمه په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوختو وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. د امریکایانو یا هر بې ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي، هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل ده چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډېر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پوری تړي. خو آیا د مارک ازادي باید د دې زمينه برابر کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دا په دې معنا نه دی چې ګنی د مارک په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپېژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاریو په لار کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړه پرانیزي.
راپورونه وایي د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. داسې راپورونه هم شته چې ګنی حقانی شبکې د مارک د ازادیدو په بدل کې د بشیر نورزی د خوشی کېدو غوښتنه کړي. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زنداری دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې را روانه چهارشنبه په ګرمسیر او نږدې یوه میاشت وروسته سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیرته پیلیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر بیګا یو ویډیویي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړل. تفصیل له صفی الله ستانکزی اور.
لیو اوګد زند ورسته د پانتونونو درسي بیر بیا پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی اقانی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې د ګرمسیرو او سرتسیرو ولایتونو د پانتونو د بیا پیل نیټې داسې اعلان کړې.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به دلوي د 14 نیټې سره درسونه شروع کیږي. درې هفته به مسلسل تجدیدی درسونه دوام وکړي ترڅو پاتې درسونه تکمیل شي. راتلون کې سمستر به د 401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي، او همدارنګه په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر حد 8 تاریخ شروع کیږي.
مولوی حقانی ویل د 14 کال د کانکور بریالي کسان بام په دې څونه یو کې خپل نوملیکنه بشپړوي، او دراتلون کې کال د وری په 8مه به په سرتسیرو او په لمړنۍ نیټه په ګرمسیرو کې خپل اول سمستر پیلوي. د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس په شاو خوښ په ګمیاشتو کې د افغانستان د پانتونو او خوانځیو درسي بهیر په تیر بیا د نجونو لپاره لخند او ځان سره مخ پاتې شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په خپل ویډیوي پیغام کې ونه ویل چې آیا نجونې هم د الکانو سره په ګډه پانتونو ته تلای شي که څنګه. د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس په اکثر ولایتونو کې نجونې له پانتونو پاتې شوي، او طالبانو پر لپسې ژمنې کړي چې د دوی خبره د نجونو د درسونو لپاره په مناسبه فضا رامنځته کوي. په خپله د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حقانی څه وخت مخکې ویلي و چې په پانتونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د پارټیشن یا پردو لګولو په اړه کار کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به وکولی شي د نجونو د تحصیل په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي که څنګه. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخ دی چې ژر تر ژره د لشپګم ټولګي پورته د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، او هم نجونې په پوهنتونو کې درسونه تپریک دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو لوړ پوړي پلاوی تیروني ناروې کې لویدیځو ډیپلوماټانو ته ژمنه کړې چې راتلونکي پسرلی د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم راځي، خو اوس یو اقتصادي موضوع راخلو. د کندوز د مستوفیات چارواکي وایي چې د تیر کال پرتلا د دغه ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د خود دې ولایت یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو په بدل کې هڅ ډول خدمات نه ترلاسه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستفید چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 1560 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستفید د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پر تله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په عوادو کې راغلی دی، او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې موږ سره پوره پوره همکاري وکړي، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یو روپۍ هم نه بې ځای کیږي، او موږ به هم د سالا د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو حل کړو.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي، او پر دې سربېره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د هیواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابی د خپلو د خبرو پر مهال وویل
در زراعت ما توجه نشده من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاکی رو دوله سیزو کیز موجه در کرن سیکتور تا هیچ پام لرنه ندسوی او ترسنگی در سوداگری او صنعت پا برخه که هم در پام وار کار ندسوی نو لامل اوس موجه در نوری هیوادونو واریداتی توکو تا محتاجیو که په دې دریو برخو کې کار وسی موږ کولای سو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشت ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیادی اقتصادی د مملکت چې قوي شوه د منګه د ولس د خواهشات هغه ضرورتونه ټول له دې لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړي. او څه اوازونه جګیږي که نهار ورځې اورو، شکایتونه کیږي، هغه کیږي. نو د دغه شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګه قوي او د هر چا حق په خپل وخت سره ورکړ شي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش.
د دې ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلن احمد رامین انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیسر مالیه مې پرداختیم مقابل مالیه کدام څه دې نه دیدیم. در بدله کې از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دي وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاري پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش خبرداری ورکړی که له افغانستان سره چټک مرستې ونشي خلک به ومري او ترهګري به پیاوړي شي. هغه دا خبرې بیګا په یوه ټویټري بیان کې کړي. تفصیل یې له صفی الله استانکزی اورو.
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې درویشت میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروستۍ اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلي او هلته یې د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی له طریقه په خپلو بېلابېلو څانګو ویشلي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نغدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویو ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیر هم ټکنی شو. تر یوه اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یونامه استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو ان ډی پی، کډوالو عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونۍ ناستې جزئیات خپاره کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم رازو زینو سیمایزو تاوده مسالو ته تا اول خبر داده چې په چین کې چارواکو ویلي د هغو کسانو منځ کې د کورونا پیښې پیدا شوي چې د ژمنی اولمپیک لپاره د غلطه ورغلی دی. همکار محمد تکل دا موضوع تعقیب کړی. د تکل سپ د دې خبر جزئیات څه دي؟
مننه. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمنی اولمپیک لګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغي و دیرش نوی موارد موندلی دی. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځنی شمیر کې البته په چین کې چې مخکې څلور دیرش و ډیر زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د راروان ژمنی اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو بیګا وویل چې په نویو و دیرشو مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمنی اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 21 پورې دوام کوي. د ژمنی اولمپیک سګنې لوبې د لوبغاړو، کارکوونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیایي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي، داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکوونکو باید په چارتر الوتکو کې سیده پلازمینې پیکینګ ته ورسیږي یا لاړ شي په الوتنو کې، او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو ټسټونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي. بلخوا روسي چارواکو خبر ورکړی چې د روسي لوبغاړې والیریا واسنیتسووا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبت راوتلې ده. دا 24 کلنه لوبغاړې اوسمهال په پیکینګ کې په قرنطین کې ده. والیریا پر خپل انسټاګرام پاڼه لیکلی دی چې له بعده مرغه په ژمنی اولمپیک کې د ګډون لپاره د هیلې نهیلې شوې. هغه زیاتوي ښایي کومه ورځ بیا خپل ځواک ترلاسه کړم، خو هغه به نو بالکل جلا کیسه وي.
بله تکل صاحب، بله موضوع دا ده چې په فرانسا کې چارواکو وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 تروریستان د محاربې له لیکې لرې کړي دي. کلانټ په دې اړه هم وایي.
هو، فرانسې اعلان کړی چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې شاوخوا 60 تنه تروریستان شنډ کړي یا د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پاوز پر ټویټر په یو بیان کې چې بیګا خپور شو، ویلي دي چې دا عملیات د جنوري میاشتې د 14 او 18 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په ګډ سرحد کې ترسره شوي. په بیان کې یادونه شوې چې دا وسلوال د محاربې له لیکې استل شوي دي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې آیا دا وسلوال کسان وژل شوي که نیول شوي.
ډېره مننه تکل صاحب. سلامات اوسې. کور ودان اوریدونکو، اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
پاکستان هوکړه کړ چې افغان سوداګرو ته به د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یکشمې په ورځ ناوخته په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د دې خونې مسؤلینو کابل ته د پاکستان د امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ پلاوي سره په لیدنه کې د دې او ورته نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو د راکړې ورکړې په یوه اسانه تګلارې د افغانستان په 13 قلمه صادراتي توکو د پاکستان لخوا د تعرفو معافول، د کرنې په برخه کې له افغانستان سره د پرمختللې شنری مرستې، په بندرونو کې د سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو د حل لپاره د یوې بنسټیزې لارې موندلو، او د دواړو خواوو د یادو ژمنو د عملي کولو لپاره د یوې کمیټې په جوړولو ټینګار او هوکړه کړې. په خبر پاڼه کې راغلي له پاکستانه د راغلي پلاوي سره په یاد موارد هوکړه کولی شي د افغان سوداګرو ستونزې له دې وروسته کمې او په چارو کې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې تل افغان سوداګرو د پاکستان په بندرونو کې صادرات او واردات په وړاندې د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت وی د ټاپي پروژې چارې به د راتلونکي کال په سلی کې عملاً پیل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کرمی رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دې سترې پروژې ټولې تخنیکي او لوجستیکي چارې بشپړې شوې او عملاً به چارې هم ژر پیل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان له لوري د دې پروژې د عملي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. له دې وړاندې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ترکمنستان هیواد یو پلاوی هم کابل ته په سفر کې د دې پروژې د ښه همغږۍ په موخه د طالبانو حکومت له اړوندو چارواکو سره لیدنې کړې وې. ټاپي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیک پروژه ده چې په ترکمنستان کې کار وختي بشپړ شوی او اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې به هم پیل شي. او نن په کابل کې افغاني د څو بهرانیو اسعار په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سل افغاني 350 پوله، یو ایرو 111 افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 123 افغاني 60 پوله، یو سعودي ریال 25 افغاني 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 40 پوله، زر هندي کلدار 220 افغاني او زر پاکستانی کلدار 540 افغاني.
اوریدونکو زبیر تر اگرزم خو اوس د لنډې مودې لپاره مایک خپل همکار مرسل زازی ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنه. اوروزګان کې میشت کوچیان وایي وچکالی یې څړ ځایونه وچکړي او مالونه یې وږی دي. دوی وایي که د مرستې لاس ور ونه غځول شي ښایي له یوې مخې مالداری له لاسه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې د یوې رمې په غږ پیلېږي.
د څارویو په دې غږونو پوهېدل سخته ده، خو کوچان چې له دې څارویو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دی نه لري. دا څاروی چې شمېر یې شاوخوا 300 ته رسېږي، کوچانو د ترینکوټ ښار اړوند د څاګي په سیمه کې په یوه دښته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یوه غوجله کې بندي کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالیو یې څړ ځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. لډلې په دغه ولایت کې ګلروپ وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او اوسنی حکومت یې هم تر اوسه پورې ستونزې نه دي اورېدلې. نوموړي وایي ګڼ شمېر څاروي د خوړو د نشتوالي له امله مړه سوي هم دي.
وروره جواري یې نشته، وروره فروړونه یې نشته، وروره کال نوی پې ګرم سو، وروره له دې باده به که خدای کالونه آباد کړه و کارونه سره سم سول دې اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. ټول و ژمړې سولې د تنګ ژمړې سوي دي او بل ورور له تنګ ولوجې دا وری او مرغمانه چولې دي، نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت سره تړلې دي.
دا بیا 50 کلن دا روخان دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمې درولې دي او د خیمې مخې ته یې خپلو څارویو ته وچ واښه اچوي ځکه څړ ځایونه وچ سوي او د څارویو لپاره د خوراک پکښې کې څه نشته. دوی وایي شاوخوا 250 میږې لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانیسي.
اوانات لرو جواری په 300 ورته رانیسو، پسم خرڅېږي په 15-16 روپۍ باندې، په یو خوروار پروټ په لسو پسو باندې خورو هغه په 15-16 ورته رانیسو. مصرفونه کوي، مرضونه ډېر دي، دوایې ورته رانیسو، یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو، یو پیکټ ګولۍ دي هغه په 1500 راکوي.
اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 50 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوختی او د ټولو اقتصاد هم پر همدې کرنه او مالداری ولاړ دی. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په اوروزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیره زیاته ده او د نورو برخو تر څنګ د څارویو برخې ته هم زیان اړولی دی. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یوه پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه وه چې برمې به ورته ویل کېږي، هلته به سپان ورته کینل کېږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ دپاره ځایونه ولري، مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د حیواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسې په مرسته میاشت موږ حیواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونو ته دي، یعنې راتلونکي پسرلي ته چې آباد به وي او څاروي به یې په ګېډه مړې وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او که نه، او که به بیا هم د کوچانو څاروي ټول کال همدا ډول په بغارو وي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورسپانه تر دې سر لیکل نه چې افغان خبريالانو د کاناډا د ارزښتونو دفاع کړی او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي. لیکي په تیر اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سوری وغوړاوه. د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو، بل هیچا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړي. د ورسپانې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې. دغو خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیر د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو. دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه او دوام ورکړی دی. د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوروړي وو، خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده. دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړی شوي اوس په معقد ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي. تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي، خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو. آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی؟ نړیوال څېړنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپل ویب پاڼه کې تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی دی. د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځ لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل. دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او دغه راز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو. د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوځ دا ډله د حملو لپاره پنهخه کړې وه. د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډېر لوړ پوړي قمندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول. خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هېواد وسلوال ځواکونه لنګ شول، ظاهرا په افغانستان کې د تحریک طالبان ډلې د خوندي ځایونو لپاره نور امنیتي ګواښ نه تر سترګو کېږي. دغه رامنځته شوي وضعیت په پام دغه ډلې هم په پاکستان کې دننه تروریستي حملې زیاتې کړې دي. جیمز ټاون فاونډیشن لیکي لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پاکستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د تحریک طالبان ډلې په وړاندې چې ورسره له کلونو راهیسې نږدې اړیکې پالي، نه یوازې دا چې اقدام نه دی کړی بلکې لا یې د هغې ملاتړ کړی دی. په دې موده کې د پاکستان حکومت توانېدلی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له دې ډلې سره د سولې خبرې مخته یوسي، چې یوازینۍ نتیجه یې یو موقت اوربند و چې هغه هم د تیر کال د ډسمبر په 9مه پای ته ورسید.
اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه را اخلو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. د ازادي راډیو څخه د شلمې کلیزې په مناسبت موږ په ازادي راډیو څخه د شلو کالو کې ډیر څه زده کړل. له هرې خپرونې څخه لکه اجتماعي، سیاسي او ټولنیزې، له هرې خپرونې څخه مو بیل بیل خوند واخیستل او یو څه مو تر زده کړل. ازادي راډیو واخه راډیو د ښې خپرونې لري. زه دنګړې مینوال یم. السلام.
له هر څونه مخکې د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. رب دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ وي. نوم یې اقبال رضوان، د پکتیکا ولایت مرکز خرنې څخه تاسو ته پیغام پرېږدمه. له هر څونه مخکې دې ازادۍ راډیو ته دغه شنکلن مزل او دغه شلمه کلیزه مبارک وي. واقعین د افغانانو د حالات او د هغوی اوادی په داخل کې تر مرسرو چارواکو هر وخت رسولی ده او پر سنیز ډګر کې د افغانستان ولس لپاره ډیر خدمتونه کړي دي او هم یې همدغه د افغانستان د ولس غمګین تصویر هم په داخل کې چارواکو ته هم نړیوالو ته انځر کړی دی. موږ یې د فعالیتونو څخه راضي یو. رب دې تل همداسې سرفراز او سرولی لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم در جمله زابل ولایت تاسو ته پیغام پد. ډیر ډیر مننه تاسو رادیو نه یو نړۍ مننه. خدا دی وکی سی نورم پا مختگ وکی او نور هم داسی روشان و چلنده وسی زک از مرش پزبان که دیر اغیز را وستلی دی زک دا ورک عزیزان و پیغامون او داسی نوری شیش اخبرونی داری خدا دی وکی چی نور هم دارکم زلنده پا دستی وسا زیر خدای پا من شو وقت
زمال خوا هم دومره په نورو خپرونو کې زمال همکارانو سره ووسی.
اوریدونکو دولسمې بجې شوې، پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په بوري سیمو کې د اسانتیاوو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار محید یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې په شپاړسمې دورې کې د لغمان د خلکو استازی نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په مهترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. طالبان وایي د دولتي ورځپاڼو چاپ بیرته پیل شوی او ټولې د پخوا په شان چاپیږي، خو د رسنیو ځینې مسؤلان له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوې پیښې ثبت کړي دي. او فرانسه وایي چې ځواکونه یې د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 تروریستان د محاربې له لیکو لرې کړي دي.
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننی اونیز بحث کې به کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې سفر پر اغیزو خبرې وکړو. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف د شنبه او یک شنبه په ورځو په کابل کې و. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ښاغلي یوسف په مشرۍ پاکستاني پلاوي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول چې دوه اړخیز تجارت، د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د سوداګرو د مالونو انتقال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موضوعات پکې شامل دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وویل چې له طالبانو سره د لیدنو کتنو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه هم خبرې شاملې وي. پاکستان له دې مخکې ویلي و چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د درولو چارې په سلو کې څلور نوي بشپړې کړې دي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی پوښتنه د ښاغلي وسیق نه ده. ښاغلی وسیق، تاسو په د لنډه سریزه کې واوریدل چې د مشال راډیو خبریال راپور ورکړ چې له طالبانو سره په لیدنو کتنو کې د موید د خبرو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع د پاکستانی طالبانو د ګواښ مسایل هم شامل وو. داسې مسایل وو چې پټې خبرې پېښ شوې وي، یعنی رسنیو ته نوي برمله شوې.
بله، سلام علیکم ډیر محترم تکل صاحب او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه ځای پر چې زما معلومات دي، د دوه ورځې وړاندې د پاکستان د هیواد د ګاونډي هیواد یو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته راغلی و او دلته د افغانستان د حکومت د کابینې د یو شمېر مشرانو سره همدغسې د ریاست الوزرا له مرستیال محترم حنیفي صاحب سره او د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب سره تفصیلي بحثونه وشول، مجالس وشول. په دې هیئت کې د پاکستان هیواد د امنیتي ملي سلاکار معید یوسف، همدغسې د لومړي وزیر ځانګړی استازی محمد صادق خان او د مختلفو وزارتونو نمائندگانو او مسؤلینو شرکت کړی و، افغانستان ته راغلي و او دلته د افغانستان د کابینې د غړو تر څنګ د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره او یو شمېر تجارانو سره د ټولو سره د دې بحثونه وسول او په مختلفو مواردو باندې بحث وسو. په دې کې په ځینو مواردو باندې توافقات هم وسول سي. اته موارد وو: لومړی د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې خبرې وسوې او نظریات شریک سول. همدارنګه په ځینو امنیتي او تجارتي مسایلو باندې خبرې وسوې او توافقات ترسره سول.
په همدې امنیتي مسایلو کې وسیق صاحب د اغزن سیم موضوع او همدارنګه د پاکستانی طالبانو د ګواښ مسایل شامل وو.
په هغه مجالسو کې چې د کابینې له مسؤلینو سره وسول، په دغو موضوعاتو باندې خبرې نه دي سوي. یوازې ځینې موارد یاد سو چې وخت نا وخته د پاکستان له لوري څخه د افغانستان په ځینو برخو کې مثلا د توپونو یا د مرمیو ګزارونه کېږي، په دغه اړه باندې د افغانستان له لوري څخه اندېښنه وشول سوه او دغه موارد یاد سول. همدغسې په ځینو بندرونو کې په دغو ساحو کې کله کله چې ځینې امنیتي پیښې وړې پیښې سوي دي، دغه موارد یاد سول او دواړو طرفونو په دې باندې بحث وکړل او ویل چې دغه واړه مسائل دي، دا باید د تفاهم له لارې څخه حل شي او دا دومره لانجمن نه شي چې د دواړو هیوادونو د دوستو هیوادونو تر مابینځ اړیکې خراب شي او دغه ته باید اجازه ورنه کړل شي. د په لوړه کچه باید دغه تفاهم وسو.
په
نورو موارد ستاسو ورته یادونه وکړ، په باندې مشخص بحث نه ده شوی.
په دې دا سوال ما په دې خاطر وکړ وسیق صاحب چې موید یوسف کابل ته راتګ مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم پاکستان ته د ډلو لخوا یا د وسلوالو ډلو لخوا نو نورې ډلې خو نه دي، د پاکستان د حکومت ویره له بلوڅ بیلتون پالو او همداراز له ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو نه ده. هغه ویره څرګنده کړې وه چې د افغانستان له خاورې تر اوسه پورې هم پاکستان ته ګواښ کیږي. دا مسله په هیڅ خبرو کې را برسېره نه شوه.
بله، په دغه موضوع باندې هیڅ بحث نه ده سوی. د دې د سفر مخه تر ډیره حد پورې دلته د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل او د دې ترڅنګ ډیر فوکس پر تجارتي مسایلو باندې و چې افغانستان او پاکستان تر مابند باید تجارتي اړیکې ټینګې سي، همدغسې د خصوصي سکتور اړیکې ټینګې سي چې هغه دواړه لور ته سي. خصوصي سکتور دی هغه په دې برخه کې کار وکړي، همدغسې د کرهنې او زراعت تقویه ورکول او داسې مثلا په تورخم کې او په سپین بولدک کې چې د مسافرونو ستونزې دي، دغه سي د تجارتي مالونو تر واردولو او صادرولو کوم ستونزې دي، همداسې د بانکي مسایل چې تر اوسه پورې تجارانو ته یو لړ ستونزې او خنډونه رامنځته کړي. ډېر فوکس په دغو موضوعاتو باندې و او په دې باندې تفصیلي بحثونه وشول.
مننه واسق صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو نه دا پوښتو چې د خاصو مسایلو د لانجمنو مسایلو په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح او څرګنده پالیسی کومه ده؟ خو اوس ښاغلی همدرد ته ورځو. شفیق همدرد د سیاسي مسایلو شنونکی. همدرد صاحب، که د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لتلو مخکې وایي چې مونږ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پاکستاني وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن یو او بیا چې کله کابل ته رارسیږي په دې مسله د طالبانو له مشرانو سره خبرې نه کوي، دا څه معنی؟
سلامونه تکل سي تاسو ته، وسیق سي تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د ملي امنیت سلاکار چې کوم هیواد ته سفر کوي، معلومه خبره ده چې پر امنیتي مسایلو به خبرې کوي. زه فکر کوم چې زموږ په دې اړه باندې خبرې شوي، ځکه د پاکستان په اوس وخت کې څلور پنځه لویې غوښتنې دي. یو دغه د پاکستاني طالبانو مسله ده، د اغزان سیم د تیرولو مسله ده او همدار د ترانزیت مسله ده منځنۍ اسیا ته او د دوی پالیسی د هند په اعتبار ده چې هغه سره خطونه د افغانستان حکومت ظاهر کړي ځل بیا ور وښیي زه فکر کوم چې په دې مسایلو به خبرې شوي دي خو د ځینو دلایلو له امله کېدای شي د افغانستان اسلامي امارت و دې ته ځواب ونه لري لیکن تر دې وړاندې هم محید یوسف او د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په دې باندې خبرې کړې وې چې د چیچپی مسله ډېره وښوونکې مسله ده او په دې وروستیو شپږو میاشتو کې بریدونه هم هلته ډېر شوي دي او د بلوڅو بیلتلپانو بریدونه هم هلته ډېر شوي دي. نو د دې اندېښنه دا وه، زه فکر کوم په دې اړه خبرې شوي خدای چې د رسنیو سره نه شریکېږي، زه فکر کوم زه نه پوهېږم چې په دې کې به څه مسله وي.
مننه. تاسو د بلوڅ بیل تونپالو او د پاکستاني طالبانو د ګواښونو چې په دې وخت کې په پاکستان کې زیات شوي دي یادونه مو وکړه، د فکر کوي چې د طالبانو د حکومت پالیسی به مخصوصا د پاکستاني طالبانو په مسله کې چې کلونه کلونه دوی همزمانه جګړه کوله، افغان طالبانو د پخوانی حکومت پر ضد جګړه کوله او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله، د دوی ترمنځ دغه اړیکې ستاسو په نظر څه ډول اړیکې دي د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ؟
ګوري کله چې په 2009 کال کې امریکا په افغانستان باندې برید وکړ، تر هغې وروسته په 2004 کال کې په قبایلو کې په پاتا کې د مولوی نیک محمد تر نامه په سرپرستۍ لاندې هلته د طالبانو تحریک هغه لومړني کارونه چې دي وشول، او دا کار د افغاني طالبانو په لارښوونه باندې او داسې ویل کېږي چاته د ملا محمد عمر په لارښوونه باندې دا کار وشو. تر هغې وروسته چې کله د پاکستاني طالبانو د تحریک بنسټ کېښودل شو، بیت الله مسعود یعنی دوی چې موږ د ملا عمر امارت منو او د زموږ مشر دی، تر هغې وروسته حکیم الله مسعود او څومره مشران هم روسه په چې راغلي دي، دوی بیعت ورسره کړی د افغان طالبانو سره. په دې تېرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه د افغان طالبانو سره جنګېدلي دي په ډېرو مواردو کې. نو زه فکر کوم چې هغه صحیح ده چې د پاکستان د حکومت سره به هم دوی هلته ښکیل وو، لیکن دوی خواته هم همکاري درلودله د افغاني طالبانو سره، ظالمې ورته ورکړي وو. نو اوس داسې وخت راغلی دی چې دغه اصلي زه فکر کوم چې کوم هغه چې دی اختیار اوس وخت کې خو به د سیاسي نظام سره د مشرانو د طالبانو، لیکن هغه اصلي ځواک چې دی د سرتیرو سره دی، او دا سرتیري د دواړو برخو چې دی د بل سره ملګري په سنګرونو کې پاتې شوي دي. زه فکر کوم چې فشار واردول به د اسلامي امارت افغانه پر پاکستاني طالبانو باندې ډېرې منفي پایلې ولري. لکه یو میاشتنی اوربند چې د دسمبر په 9 پای ته ورسېد، دغه نه ملموسه نتیجه پاکستاني طالبانو وانخیستله.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې همدغه سیدي چې ښاغلی همدرد وایي، یعنی هدف دا دی چې د پاکستان حکومت هڅه وکړه چې افغان طالبان منځګړی کړي د دې لپاره چې پاکستانی طالبان د وسلو ایښودو ته وهڅوي. آیا تر اوسه پورې هم افغان طالبان پر پاکستانی طالبانو هغه اغیز لري چې همدرد صاحب وایي او د پاکستان حکومت تمه لري یا فکر کوي؟
بلې تکل صاحب، یو د خواخوږي خبره ده چې ټوکل چا سره خواخوږي لري په ځینو مسایلو مواردو کې، دا بېله مسله ده. او د افغانستان د حکومت اوسنۍ دستي پالیسي دا ده چې د بل چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او نه د اجازه ورکوي ځان ته چې په دغه مسایلو کې خپل ځان ښکیل کړي. زموږ پالیسی دا ده چې په دواړو هیوادونو کې امن، په افغانستان کې امن او همدغسې په پاکستان کې امن، دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. که په افغانستان کې بیا امنی وي دا د پاکستان په زیان ده، او که په پاکستان کې بیا امنی وي دا د افغانستان په زیان ده، ځکه دواړه سره ګاونډي هیوادونه دي، سره ډېر اوږده پوله او سرحد لري چې دغسې مسایل رامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په زیان دي. د افغانستان حکومت د دې تمه کوي چې په پاکستان کې هم وضعیت آرام وي او مشکلات نه وي، دغسې ورته تمه له پاکستاني لوري څخه هم کوي. نو زه په دې اړه باندې سم سم ولې، ځکه چې د حکومت
د افغانستان د حکومت واضح پالیسی هم دا ده چې د پاکستانی طالبانو موضوع چې د پاکستان حکومت ورڅخه اندېښنه لري دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده او په دې اړه باندې به دوی خپل فکر کوي او کوشش کوي چې زموږ تمه هم دا ده چې دغه په یو ښه سوله ییزه توګه باندې دغه مشکل دې حل کړي دغه ستونزې ختمې کړي ولې د افغانستان حکومت په دې کې هیڅ نوه مداخلې ته زړه نه شي چې په دې کې ځان وداخل کړي.
یعنی د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت رسمي پالیسی همدا ده؟
بله بله، یعنی موږ نه غواړو چې د نورو هیوادونو په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړو.
دا د طالبانو له عمومي ایدیالوژي سره چې اسلامي خواخوږي ده او په هر ځای د نړۍ کې چې مسلمان تر فشار لاندې وي دوی خواخوږي ورسره لري. یعنی هغه عمومي اسلامي ایدیالوژي چې طالبان په هغه لاره باندې روان دي لغه سره په ټکر کې نه ده؟
ما مخکې وویل چې یو د خواخوږي موضوع ده چې موږ غواړو په ټوله دنیا کې مسلمانان پر امن واوسیږي او هغوی سره مشکل نه وي، که په مسلمانانو باندې ظلم کېږي د ظالم لاس باید ونیول شي او د هغو مخنیوی وسي، که په فلسطین کې وي که په نورو هیوادونو کې وي که په عراق کې وي په هر چېرته وي یا مثلا د دنیا په نورو برخو کې مسلمانانو باندې مشکلات وي دغه ټولو مخنیوی باید وسي او د هغه له حاکمانو څخه او خپله د ملګرو ملتونو له ادارې څخه د ټول دا غوښتنه کېږي چې د مسلمانانو د مظلومیت آواز باید واوري او له هغوی سره مستخواخوږي لرو. یو د نظام په سطح باندې ده چې حکومت په کوم چا په چارو کې مداخله کوي یا مستقیما هلته ورداخلیږي، دا موږ د خپل وس او توان مطابق څه کوو چې هغه یوازې دا ده چې اوس د سیمو په افغانستان کې دا زموږ فعالیتونه چې دي یا د حکومت فعالیت چې ده دا ټول تر افغانستان پورې محدود ده. موږ غواړو چې په افغانستان کې دغه ستونزې لکه چې مخکې مو درلودلې اشغال و الحمدلله پای ته ورسېدی، افغانستان آزاد شو. اوس غواړو چې د افغانستان د ازادۍ او د ترقۍ دپاره او دلته د اسلامي نظام د بقا دپاره کار وکړو، تر دغه حده پورې زموږ مسؤلیت ده. نورې ستونزې چې په هغه کې نوه خلاف ورزي بلل کېږي چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه وکړو دا د حکومت پالیسی نه ده.
تاسو ویل چې د وخت مطابق او د خپل توان مطابق د دې معنا دا ده چې د طالبانو د حکومت رسمي پالیسی دا ده چې نه اوس او نه پراتلونکي کې به په هیڅ ځای د دنیا کې که فلسطین وي که کشمیر وي یا که نور ځایونه د نړۍ وي د پاکستان حکومت او بخې د طالبانو حکومت چمتو نه دی چې هلته مداخله وکړي یا سرتیری ورولیږي یا وسلوال ورولیږي؟
نه، ما دا وخت یادونه نه ده کړې. زه دا وایم چې اسلامي خواخوږي موږ له ټولو مسلمانانو سره لرو او له کوم ځای چې مسلمانان اوسېږي او پر هغوی باندې ظلم کېږي له هغوی سیمو د هېوادونو له حاکمانو څخه مو هیله ده چې د هغوی دا د مظلومیت غږ واوري او وطنوالۍ دا غږ واوري. اوس تسي زموږ فعالیت او حتی تر افغانستان پورې محدود ده او زموږ په افغانستان کې د ستونزو حل کول دا زموږ وسکره.
مننه همدرد صاحب. د موعد سفر او دلته د طالبانو له چارواکو سره د خبرې اترې تاسو واوریدل د بسونو جزئیات د ښاغلي وسیق لخلینه، دا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پر اړیکو خاص اغیز ولري او که یو سفر و د پاکستانی چارواکي راغی په کابل کې خبرې وکړي او لار بیرته؟
دا شکر کوم چې دریم ولپوړی آی هڅه چې کابل ته راځي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان خپلې مشخصې غوښتنې د افغانستان له لوري او په تېر تاریخ کې هم درلودلې اوس هم لري او دوی به خپل کار کوي. مسله دا ده چې زموږ ځواب د افغانستان غوښتنې او د افغانستان کوم ستونزې چې دي چې هغه د پاکستان سره شریک شي تر ټولو مهم مسایل دا دي. د دوی د ترانزیت لار همدغه محید یوسف تقریبا یو څه وخت وړاندې د ازبکستان د موټر یو کاروان راغی او د په تورخم کې هرکلی ورته وویلو، نو کوم تر هغې وړاندې د اګست او هغې وروسته میاشتې تقریبا د افغانانو کوم هغه توکي چې و چې پاکستان ته به مخکې تلل په هغې باندې د ویش بارډر سپیک بورډر او همداراز د تورخم بارډرونه چې دي، یعنې دغه
فارزی کرخی کومیلاری چې دی د دروازې هغه وټول شو دی او دلته د ټول مالونه خصاص شول. یعنی دوی خپل کار کوي منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لار دی غواړي په آسانو شرایطو باندې. د افغانستان د حکومت نه دا غواړي چې ټي ټي پي ورته ضعیفه کړي خبرو ته کښېنوي ورته مجبوره کړي په دغه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خبرونه وو چې د پاکستاني طالبانو مشرانو او د پاکستان د حکومت په چارواکو او د پلان تر مابین ځلته خبرې شوې وې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې دا خبرې بې پایلې پای ته ورسېدلې ځکه د پاکستاني طالبانو غوښتنې بیا هم هغه وې چې په دغه کرخه باندې دغه اغزن سیم مه تېروئ او زموږ زندانیان به راخوشې کړئ د موږ تاسو سره یو نتیجې ته رسېږو. نو زه فکر کوم چې د ملي امنیت دغه یوسف چې دی په پاکستان کښې لږ مطرح شوی دی او دا لږ باید موږ دې برخې ته لاړ شو چې په پاکستان کښې ملکي حکومت دی بل نظامي حکومت دی. دا یوسف هم چې دی دا د ملکي حکومت یعنې د صدر اعظم د امنیت شورا هغه دی صلاحکار دی. نو هغه واک چې رښتیا هم نظامیان لري دی بیې ونه لري خو تر ډېره حده پورې به د پاکستان د ملکي او نظامي حکومت دغه غوښتنې چې دي هغه د افغانستان نه مشخصې دي. د چیپي مسله ده، د ډیورنډ کرښې مسله ده، د هند سره افغانستان د روابطو مسله ده او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت مسله ده. په دې باندې دوی مشخص هم خبرې کوي. نور چې جنا روغتون ته تللی وو یا ځینې نورو ځایونو ته تللي وو یا د تجارت په اړه باندې کوم شیان دوی مخ کړي وو. زه فکر کوم چې دا سرسریکي او ظاهري خبرې دي چې کله بیا وخت راورسېږي بیا موږ پاکستان په نیت باندې پوهېږو او په عمل باندې پوه شوي چې دوی د افغانانو سوداګرو او د افغانستان د توکو او مالونو په وړاندې باندې سره ښه مقصد عمل کوي. له بده
بخته پاکستان یعنی ستاسو فکر دا دی چې پاکستان له ترانزیت مسایلو نه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي؟
د تاریخ په اوږدو کښې لمبې نه استفاده کړې وه د افغانستان د تېرو حکومتونو حتی د الحضرت ظاهر شاه په وخت کښې د دوی سره یو د ترانزیت یو تړون چې دی د سوداګرۍ په برخه کښې هغه لاسلیک شوی وو چې د افغانستان لاسرسي به د کراچۍ بندر ته او د واګه بندر ته وه. همداراز دغه شیان سره شوي وو لیکل په هغې باندې بیا دوی پرې عمل ونه کړل. دا اوس کښې هم په دې تېرو شلو کلونو کښې د دوی سره ډېر قراردادونه په دې مورد کښې شوي وو لیکن دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کړې ده او دا یې یو فشار په توګه باندې دا اقتصادي مسایل د یو فشار په توګه باندې د خپلو سیاسي اهدافو د پلي کولو لپاره افغانانو باندې له بده بخته منلي دي او تر دې وروسته به هم دوی دې پالیسۍ ته ادامه ورکړي ځکه لا د ټي ټي پي موضوع نه ده حل شوې، لا د ډیورنډ کرښې موضوع نه ده حل شوې او لا لوی مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي. نو زه فکر کوم چې دوی اوس هم دغه مسایل وړاندې کوي لیکن د عمل وخت چې راشي بیا دوی په شا کېږي.
او فکر کوئ چې د افغانستان طالبان به د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا هم منځګړتوب وکړي؟
ګورې منځګړتوب یو داسې خبره ده چې باید چې منځګړتوب وکړي او د فشار نه تار وانهخلي. پاکستاني طالبان خپلې غوښتنې لري. په دې تېرو شلو کلونو کښې د رد الفساد او ضرب العضل په نامه باندې په قبایلو کښې چې کوم عملیات وشول د طالب په نامه باندې د ملا په نامه باندې هلته ډېر خشونت وشو، خلک بې ځایه شول، کلي او ښارونه او کروندې چې دي هغه له منځه یوړل شولې، برباد شولې، خلک جبرن د خپلو ځایونو نه کډوال شول، تبعید شول نورو ځایونو ته. هلته دغه ځای د خلکو سره ډېر زیات زور زیاتی او ظلم وشو. نو په دې اساس باندې هغوی هم غوښتنې لري. فکر کوم په اوس وخت کښې په دې تېرو درې څلوېښتو کلونو کښې افغانان تر ډېره حده پورې ډېر زیات مسلو واقع شوي وو لیکن اوس هم دغه د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خوا ته خلک چې دي ډېر مظلوم واقع شوي دي، د هغوی نه سو استفاده کېږي. نو سو استفاده باید د دوی نه ونه شي دغسې یو مظلوم حالت کښې چې دوی اوس قرار لري. ګورې دوی اوس هم افغانستان چې دی په توپونو باندې ولي. نو د مظلومیت نه باید سو استفاده ونه شي او مجبور نه کړلی شي ځکه چې د دې نتایج به هم په تاریخي لحاظ باندې او هم په عملي لحاظ باندې بیا ډېرې ناوړې پایلې ولري.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، له پاکستان سره د ترانزیت په مسله کې د افغانستان ستونزې حل شوي که پر ځای پاتې دي؟
بله، دلته په ترانزیت په مسله باندې همداسې په تجارتي مسایلو باندې تفصیلي بحثونه وشول د پاکستان هیواد له لوري څخه د مختلفو وزارتونو
متخصصین او نمائندگان درغلی او د ګمرکات او د سرحدونو د تجارت او د نورو برخو ټول مسولین درغلی دي سره صداګانه مجلسونه هم وسو بیلابیل ناستې وسول یو په یو شمېر مواردو باندې توافق وسو چې یو لاغو څخه د افغانستان د صادرات لپاره د پاکستان د مرکزی بانک د وارداتو د برېښنا فورمه چې مخکې شرط و دغه ختم شو چې دا بنې همدغسې د افغانستان په اتلس قلم صادراتي توکو باندې د پاکستان لخوا د محصول معاف کېدل دغه مسله وه او په بندرونو کې په شته ستونزو خبرې وسي مثلا په هغو کې د ترانزیت مسله هم راځي چې کوشش باید وسي کوم ټرکونه یا موټرونه چې مواد انتقالوي دغو ستونزې باید ختمې شي دغسې د کرهنې سکتور باید قوي شي په کراچي بندر کې د افغانانو مالونه چې هلته وخت نا وخت ایثار پاتې وي په هغو باندې خبرې وسوي او هر اړخیزو اسانتیاوې به برابرې شي زما په نظر باندې یوه خبله پوښتنه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دا سفر به څومره ګټور وي زما په نظر باندې دا یو مهم سفر و او د پاکستان له لوري څخه هم یو لوړ پوړی یو باصلاحیته هیئت راغلی و د افغانستان لوري هم د کابینې په سطح باندې ناستې ورسره وسوي یو شی چې د اندېښنه وړ و لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه او میلمه ورور هم اشاره وکړه چې دغه ژمنې به تر څومره حده پورې ورباندې پابندي وسي
همدا پوښتنه ما کوله وسیق صاحب وبخښئ په اوړي کې چې نوی تحول راغلی و په کابل کې هغه مهال چې د افغانستان صادرات باید تللي وای دوی په سرحد کې مخه ونیوله او د افغانستان که مڼې وې که انار و دا ټول خوسا شول او افغانستان ډېر تاوان وکاوله دې درکه او اوس د هند د مرستې غنم دوی بند کړي یعنی پاکستان تر اوسه پورې بند کړي او اجازه نه ورته ورکړي دا پخوا او دا اوس په ترانزیت کې کوم ستونزه شته که فشار نه وي چې دوی نه غواړي په اسانه د افغانستان سره مرسته وکړي د افغان سوداګرو سره او له خلکو سره بشري مرستو ته اجازه ورکړي
په مجلس کې د دوی د هیئت مشر مهید یوسف هغه د لومړي وزیر عمران خان پیغام راوړی و او هغه په زغرده ویلي و چې موږ ته د لومړي وزیر لخوا څخه دنده سپارل شوې ده په هر قیمت چې کېدلی شي له افغانستان سره باید اړیکې ښې وي مثبتې وي او یو نوه ستونزه هم رامنځته نه شي زموږ تمه او هیله هم همدا ده چې دوی په دغه ژمنه باندې ودرېږي زموږ له لورې څخه دغه اندېښنه شریکه شوه چې مخکې هم په دې باندې مجالس شوي دي خو بیا پابندي نه ده ورباندې شوې بالاخره په دې توافق ورسېدلو چې یو میکانیزم باید رامنځته شي یو کمیټه باید جوړه شي چې په دغه کمیټه کې د دواړو هیوادونو نمایندګان موجود وي چې ستونزې له نږدې څخه بررسي کوي مثلا که د تورخم په بندر کې یا په سپین بولدک کې کومه ستونزه رامنځته کېږي دوی له نږدې وخت په وخت باندې ناستې وکړي تر څو دغه ستونزې چې موجودې دي دا په دایمي توګه باندې له منځه یوسي یو شی چې زه اشاره ورته وکړم لیلی هم د افغانستان حکومت اوس قوي سوی ده او ټولو برخو کې فعالیتونه موجود دي خپل فعالیت کوي افغانستان اوس د دې جوګه سوی ده چې وکولی شي دغسې یو عمل دي هم وشي مثلا له ازبکستان څخه چې کوم مالونه راځي او د دې لارې څخه پاکستان ته تېرېږي یا مثلا دغه پروژې چې نورې احیا سي او په کار ولوژي د ټاپو ټاپي پروژه چې په دغسې مواردو کې ټول هیوادونه یو بل ته اړتیا لري په صورت کې پاکستان هم دې ته مجبوره ده چې خپل مالونه په ښه توګه باندې خپل هیواد ته ورسي واردې کړي همدغسې دغه پروژه ده نو په دغه صورتو کې بیا هیوادونه مجبوره کېږي چې یو بل ته خپلې ضرورتونه په نظر کې ونیسي زما تمه ده چې په آینده کې به دغسې مسایل نه رامنځته کېږي چې د افغاني تجارانو مالونه یا څه دلته دغه طرف ته خراب شي یا ضایع شي پاکستان هم خپل ضرورتونه هر څه په نظر کې انشاءالله نیسي ځکه چې د افغانستان حکومت هم دغسې موارد په لاس کې لري چې پاکستان ته ډېر مهم دي نو زما په نظر باندې په آینده کې به دغه ستونزې نه رامنځته کېږي
ډېره زیاته مننه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې په 25 دقیقې اونیز بحث د ازادي رادیو په ځنګړي اونیز بحث کې مو برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو دا د دې اونۍ بحث په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د خدای پامان.